درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د تلې د میاشتې 16مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې 15مه او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر د میاشتې 8مه نېټه ده. زمان الله زمانی او زما محترم همکار اغلی فاطمی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به آیا د بګرام اډې د بیرته نیولو لپاره د امریکا هڅې د واشنگټن د بهرنۍ تګلارې د ماتې نښه ده؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د فلسطین په تړاو له ښاغلي محمد ګلاب توحیدیار سره زموږ د همکار چمتو شوې مرکه واورئ. وروسته به هم د فلسطین د حل لارې په تړاو پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبوئی پروګرام ته استخبار شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د دشمن هر ډول تیروتنې ته د ایران د قاطع ځواب ورکول. د سیمې له امنیت سره د افغانستان د امنیت په مستقیم ډول تړلتیا. د پاکستان له استازي سره په ماسکاو فارمټ کې د متقی خبرې اترې. او د پاکستان د پوز پر یوه ځای کاروان کې په برید کې د 14 پاکستانی پوځیانو وژل کېدل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته پام وکړی. د ایران ولسمشر ټینګار وکړ چې د اسلامي هیوادونو یووالی په ټولو برخو کې د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري، او د دې یووالي په سیوري کې به صهیونیست رژیم د جنایتونو د ترسره کولو جرأت ونه کړي. مسعود پزشکیان د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اندونیزیا نوی سفیر رولیان شاه سوامیرات د اعتبارنامې د ترلاسه کولو په دستورو کې له اسلامي هیوادونو سره د همکاری و پیاورتیا و پراختیا د ایران د بهرنی پالیسی محور و بالا، او وی ویل موږ د اسلامي تعلیماتو پر بنسټ مسلمان هیوادونه خپل ورونه ګڼو، او باور لرو چې د یووالي او همغږۍ په ساتلو سره باید د امت اسلامي د دښمنانو پر وړاندې د یو لاس په څیر ودرېږو. هغه د دې هدف د تحقق لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د علمي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او امنیتي برخو کې د اړیکو پراختیا ضروري وبلله، او ټینګار یې وکړ که اسلامي امت متحد وی صهیونیست رژیم به هیڅ کله د فلسطین د مظلوم ولس په وړاندې د شرمونکو جنایتونو او نورو هیوادونو ته د تیر کولو جرأت او جسارت ونه کړي.
د ایران د اسلامي شورا رئیس ټینګار کړی چې د ایران ولس د خپل خاورې د بشپړتیا په ځانګړې توګه د دریو ټاپوګانو په برابر هیڅ ډول دنمخت نه کوي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د چهارشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې وویل موږ د لوی تون په اوړو کې تون به بوموسا ټاپوګانو په اړه لاسوهونکې دعوې په کلکه غندو، او دا تل د ایران ټاپوګان دي. قالیباف ټینګار وکړ د ایران د خاورې بشپړتیا د دې خاورې د سلګونو زرو زلمیو د وینو په بیه تثبیت شوې، او د ایران ولس به په دې اړه له هیڅ یوې لورې سره نرمښت ونه کړي. قالیباف د الاقصی طوفان د عملیاتو د دویمې کلیز په اړه وویل د عملیات د صهیونیستي رژیم او د نړیوال استکبار په پلانونو او ارزونو باندې یو ستراتیژیک ګزار و چې اسرایل د ماتې په کنده کې واچوه. که څه هم له هغه وخت راهیسې نیوګر رژیم د امریکا د بې شرمه ملاتړ په مرسته لسګونه زره فلسطینیان شهیدان کړي، ملکیان په وینو او خاورو لړلي، غزه یې په کنډوالو بدله کړې، او لوی شخصیتونه لکه سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین او اسماعیل هانیه او همدارنګه یحیی سنواری شهیدان کړي دي. د ایران د اسلامي شورا مشر ټینګار وکړ چې د فلسطین، لبنان، یمن او د ایران د خلکو د دفاع مقاومت جبهې په صبر او استقامت سره د سیمې شرایط داسې ځای ته رسولي چې اسرائیل په نړۍ کې تر ټولو منفور رژیم ګرځېدلی. صهیونیستان په نړۍ کې په ډیرو ځایونو کې د خلکو د غبرګون له ویرې خپل آرام له لاسه ورکړی. د امنیت، اقتصاد او ټولنیز یووالي په اړه د اشغال شویو سیمو د اوسیدونکو خوشبیني یوې درېیمې برخې ته راټیټه شوې، او رسمي احصایې د فلسطین اشغالي سیمو ته د کډوالۍ په پرتله د درې برابره زیات وتلو خبر ورکوي.
د پارس ټوډي په قول د ایران د بهرنی چارو وزیر په ایکس ټولنیزه شبکه کې ویلي کړ امریکایان د اسرایلو د نه ختمیدونکو جنگونو لپاره له جنگي دوستړي شوي دي. د ایران د بهرنی چارو د وزیر سید عباس رخچی تیر ماښام د ایران د اټومي پروګرام په اکله د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي کړ د امریکا ولسمشر باید یاد ولري چې د عراق لخوا د ډلوژونکو وسلو د پټولو په اکله هیڅکله هیڅ اطلاعات نو یوازې له تصوره بهر ویجاړی د زرهاو امریکایانو وژنه او د امریکایي مالیات ورکوونکو د و ټریلیون ډالرو ضایع کېدلې نتیجه وه. د پارس ټوډې د خبر له مخې ښاغلی عراقچی زیاته کړې ده په دې ترتیب هیڅ داسې معلومات نشته چې وښیي که اسرایلو د ایران په خلکو باندې د حملې لپاره امریکا نه وای غولولی نو ایران به په یوې میاشت کې د اټومي وسلو پراختیا ته نږدې کېده. هغه څرګنده کړه د دغو عملیاتو په ماتې سره اسرایل اوس هڅه کوي چې د ایران له دفاعي قدرت څخه یو خیالي ګواښ انځور کړي. امریکایان نور د اسرایلو د نه ختمیدونکو جنګ جګړو لپاره له جنګي دوست تومانه شوي دي. عراقچی ټینګار وکړ چې ایران یو ستر هیواد او ایرانیانو یو ستر ولس دی او د یو ستر لرغونی تمدن وارث. ودانۍ او ماشینالات ممکنه ده له منځه ولاړ شي خو زموږ هوډ او اراده به هیڅکله کمزوري نه شي. په دې محاسباتي تیروتنې باندې ټینګار هیڅ ستونزه نه هواروي.
د اسلامي انقلاب د سپای پسترانو عمومي قومندان د سپا د بحري ځواک د ورځې د مبارکۍ په پیغام کې ټینګار وکړ چې د دښمن هر ډول محاسباتي تیروتنې په فارس خلیج د هرمز تنګي او د ایران په ټاپوګانو کې به له قوي فوري سخت او پښیمانه کوونکي ځواب سره مخ شي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د بهري ځواک د ورځې په رسیدو سره زه د سپیڅلې دفاع د شهید قومندانانو او اتلانو درناوی کوم. هغو اتلانو چې د نړۍ د استکبار دروغجن قدرت یې په زړورې جګړې سره مات کړ او فارس خلیج یې د یرغلګرو هدیره وګرځوله. جنرال پاکپور زیاته کړه دا ستر ورځ د ایمان او خیار مقاومت او د سپا د زړورو بحري اتلانو د غښتلي قدرت نښه ده. هغو اتلانو چې د معظم رهبر د لارښوونو په تعقیب د تلپاتې امنیت بیرغ د فارس تلپاتې خلیج ستراتیژیک هرمز تنګي او د اسلامي ایران د اوبو په سیمو کې پورته ساتلی دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د انقلاب اسلامي نظام او د ایران د خلکو دښمنانو ته په څرګند ډول خبرداری ورکوي چې په خلیج فارس د هرمز تنګي او ایراني ټاپوګانو کې د دوی هر ډول محاسباتي تیروتنه به له قاطع فوري سخت او پښیمانه کوونکي ځواب سره مخ شي.
د ایران د بهرنی چارو وزارت د سویلی آسیا عمومي رئیس په ماسکو فرمټ کې غونډه د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت سره تړلې دی او د ترهګرو ډلو دوامدار فعالیتونه د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی. د ماسکو فرمټ غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا سره په ماسکو کې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د لوړپوړو چارواکو په ګډون سره ترسره شوه. ګډونوالو په افغانستان کې د وروستي او بدلونونو او د دې هیواد د بشري او امنیتي وضعیت د ښه کولو په لارو چارو خپل نظرونه شریک کړل. په افغانستان کې او دغه په ګاونډیو هیوادونو کې د بهرني او پوځي تاسیساتو له جوړولو سره مخالفت، د ترهګرۍ په وړاندې هر اړخیزه مبارزه، د سیاسي ملحوظاتو پرته بشری مرستې وړاندې کول، د افغانستان د خلکو د شتمنۍ او آزادول او په سیمه کې د همغږۍ پیاوړتیا د ماسکو غونډې مهم محورونه وو. د پارس ټوډي د راپور له مخې د ایران د بهرنی چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي رئیس محمد رضا بهرامي په دې غونډه کې د سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل تهران د سیمه ییزو تعاملاتو د پیاوړتیا، ابهاماتو د لرې کولو او په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په لور د حرکت په موخه د رغند خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کوي. د روسیې د بهرني چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان په اړه د ماسکو فرمت د اومې مشورتي غونډې په وینا کې ویل روسیې یو ځل بیا په کلکه د دې خبرې پر نه منلو ټینګار کوي چې په افغانستان او دغه په ګاونډیو هیوادونو کې د دریم هیوادونو پوځي تاسیسات د هرې بهانې لاندې جوړ شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او پاکستانی پلاوی د ګډو امنیتي اندېښنو د حل لپاره د دوامدار خبرو او همکاریو پر اړتیا ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی محمد صادق تیره شپه پر ایکس پاڼه لیکلی چې د ماسکو فارمټ غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره رغنده ژوره او نوي دقیقې ناسته درلوده. هغه ویلي چې دغه لیدنه کې د سیمه ییز امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ او د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا بحث او خبرې شوي. د ده په وینا دواړو خواوو د سیمه ییز اړیکو د پیاوړتیا پر ارزښت ټینګار کړی او هوکړه یې کړې چې د سوداګرۍ ترانزیت د اسانتیاو لپاره عملي اقدامات وپلټي. همدارنګه دواړو لورو د ترهګرو ډلو شتون او پر سوداګرۍ او سیمه ییزو همکاریو د اغیزو او په ټوله کې پر اوسني امنیتي وضعیت هم نظرونه تبادله کړل او ویویل غیر قانوني فعالیتونو سره به مبارزه وکړي. دوستان، اوس هم په غزنی کې د بادرنګو د حاصلاتو زیاتوالی په تړاو زموږ د همکار را لیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د ماسکو فارمټ د ومې مشورتي ناستې ګډونوالو په یوې ګډې اعلامیه کې د بګرام له پوځي اډې سره مخالفت څرګند کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي ګډونوال هیوادونه د هر هغه هیواد هڅې چې غواړي په افغانستان یا د هغه په ګاونډیو هیوادونو کې پوځي زیربناوې رامنځته کړي د منلو وړ نه ګڼي، ځکه دا کار د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه دی. همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د ماسکو فارمټ مشورتي ناستې په اووم پړاو کې ویلي چې له افغانستان سره د سیاسي تعامل لار د اړیکو یوازینی معقول انتخاب دی. هغه زیاته کړې حکومت له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ اړیکې غواړي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی.
افغانستان یو کشور آزاد او مستقل هست او در طول تاریخ هیڅ نوع حضور نظامیان خارجي را در افغانستان قبول نکرده و بعد از این هم امی تصمیم هست، امی پالیسی هست که افغانستان آزاد و مستقل باشه و با همه کشورهای منطقه و جهان ما روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک می خواهیم و لحضور نظامی در افغانستان برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی افغانستان و برای منطقه قابل قبول نیست.
هم ناراض روسیه د بارنوی چار وزیر سرگی لاوروف هم په دغه ناست کې ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د هیڅ لوري نظامی حضور د منلو وړ نه دی. د سیاسي چارو کارپو عبدالجبار اکبری وایي چې د ماسکو فارمټ په څیر نړیوالو ناستو کې د افغان پلاوی ګډون د باور د ترلاسه کولو لپاره اړین دی.
حضور وزیر خارجه امارات اسلامی در این نشست میتونه افغانستان با منطقه و فرا منطقه نزدیکتر بسازه و نقاط اختلافی را به نقاط اشتراکی تبدیل کنه و یک الهام شوه بر سایر کشورها که اونها هم در نشست ها از اعضای برجسته امارات اسلامی دعوت کنن و مستقیم روی مسائل امنیتی و چالش های اقتصادی افغانستان صحبت داشته باشن.
هیرادین ویچ د ماسکو فارمټ غونډه د افغانستان د وضعیت، سیمه ایز امنیت او اقتصادي همکاری د پیاوړتیا په مخه د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون تر سره شوه. فضل غنی حق مال تهران رادیو کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. او وسلوالو کسانو نن د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې د پاکستانی پوز پر یو کاروان په برید کې دوه سرتیری او دوه افسران وژل دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک په غاړه اخیستی دی. د رسنیو له راپور له مخې د کورمی په شمال لویدیز ولسوالیو کې لومړی د سړک غاړې د ماینونو چاودنه وشوه او وروسته ګڼ شمېر وسلوالو پر پوځیانو ډزې وکړې چې له امله یې د دوو صاحب منصبانو په ګډون یوولس پوځیان ووژل شول. د پاکستان پنځو امنیتي چارواکو دا پیښه تایید کړې ده. د پاکستان پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي یاد سرتیری د عملیاتو پر مهال وژل شوی چې په ترس کې د اورکزو په گاونډي او لسوالیو کې نو لس وسلوال یاغیان هم وژل شوی دي. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د آیا د بګرام اډې د بیرته نیولو لپاره د امریکا هڅې د واشنګټن د بهرنۍ تګلارې د ماتې نښه ده. د بګرام پوځي اډې د بیرته نیولو لپاره د امریکا هڅه یوازې د واشنگټن د بهرنۍ تګلارې د ناکامۍ نښه نه ده، بلکې د دې هیواد د ځواک او برلاسۍ د زوال په وړاندې د لویدیز ضد ایتلاف د بریا یو بشپړ انځور دی. په افغانستان کې د بګرام هوایي اډه د مات شویو قدرتونو تریخ میراث دی چې یو ځل بیا د روان کال په سپتمبر کې د جیوپولیټیکي شخړو مرکز ګرځېدلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښونکې لهجې له طالبانو غوښتي چې دا ستراتیژیکه اډه بیرته امریکا ته وسپاري. دغه ادعا نه یوازې د طالبانو لخوا په کلکه رد شوې، بلکې د چین، روسیې او هند په څیر د سیمې د قدرتونو له پراخ مخالفت سره هم مخ شوې ده. زموږ د پوښتنې ځواب روښانه دی، هو، دا هڅه د امریکا د ستراتیژیک کمزوری نښه ده، هغه کمزوري چې ریښې یې په 2021 کال کې له افغانستان څخه په بیړه وتل دی او اوس په یوه ډیپلوماتیک او پوځي بحران بدل شوی دی. بګرام نه یوازې یوه پوځي اډه ده، بلکې پر مرکزی آسیا د تسلط لپاره یو کلیدي ټکی دی، او د دې اډې له لاسه ورکول د امریکا د برلاسۍ لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان ګڼل کیږي. د بګرام اهمیت هیڅوک له پامه نشي غورځولی.
دا اډه چې د کابل په شمال کې 40 کیلومتره واټن لري، د امریکا لخوا د افغانستان پر د اشغال پر مهال، یعنی د 2001 تر 2021 کال د بی پیلوټ الوتکو عملیاتو استخباراتي څارنې او پوځي لوجستیک لپاره په یو مرکز بدل شوې و. بګرام د درنو بم غورځونکو الوتکو د الوتنې ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او حتی د چین او پاکستان پر پولو د څارنې امکانات برابروي. د امریکا لپاره بګرام د چین د نوي ورېښمو لارې په وړاندې یو پول و، چیرې چې واشنگټن کولی شي د بیجنګ نفوذ مهار کړي. خو په 2021 میلادي کال کې د جو بایډن د ادارې بې نظمه وتل چې له متحدینو سره له همغږۍ پرته او د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د تجهیزاتو په پرېښودو او طالبانو ته په سپارلو سره ترسره شول، دا ګټه یې له منځه یووړه. افغان طالبانو نه یوازې بګرام ونیول، بلکې دا یې د لویدیز د ستر زورورو خو ظالم او مغرور ځواک په وړاندې د بریا نښه وګرځوله. نن ورځ چین د بګرام په شاوخوا کې د کانونو په پانګونو سره خپل اقتصادي نفوذ پراخوي، او روسیه د ماسکو د فرمت له لارې د هر ډول بهرني حضور مخه نیولې ده. هند د یوه سیمه ییز قدرت په توګه هم د امریکا ضد ایتلاف سره یو ځای شوی او د هر ډول بهرني پوځي زیربنا غندنه یې کړې، چې مستقیما ترامپ ته اشاره لري. دا موضوع د نړیوالې سترې سیالۍ په چوکاټ کې خپل معنا لري. بګرام کولی شي د چین د نفوذ پر ضد د امریکا د حضور مرکز وي، خو اوس افغانستان د پردې تر شا د پیکن د نفوذ مرکز ګرځېدلی دی.
دوستان بیا هم تاسو خره غلا سویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو نور پروګرامونه تاسو ته په لپسې نشي کی چې تاسو به د فلسطین په تړاو یو مرکه واورئ، ورپسې به هم د فلسطین په تړاو بل پروګرام واورئ، او په پاکه به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو ته خبر شي چې له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. اوس موږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی درته وایم. تاسو هم خبر یاست چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ټرمپ چې د یو شمېر هیوادونو له لورې د نوبل نړیوالې جایزې ته هم نومان شوی د سولې راوستو په نوم تر ډېره د زور ژبه کاروي. د روسیې، چین، هند، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو سره د سولې کولو په نوم یې د زور ژبه کارولې ده. تازه یې د فلسطین حماس غورځنګ ته هم خبرداری ورکړې چې ګواکې د ده له لورې د غزې لپاره چمتو شوې د سولې شل مادیزه طرحه ونه مني، هغه څه به وکړي چې د حماس غورځنګ ورسره په بشپړه توګه نابود شي. په داسې حال کې چې په دې طرحه کې په څرګنده د اسرائیلو صهیونیس رژیم ملاتړ شوی دی. دا چې ټرمپ ولې د خپلواکو هیوادونو په خلاف د زور ژبه کاروي، آیا د ټرمپ له لورې د سولې په نوم چمتو شوې طرحې نړۍ د جګړې یو نوي پړاو ته ورغورځوي، نړۍ به د ټرمپ هره خبره ومني؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د پوهنتون استاد او چارو شنونکي محمد ګلاب توحیدیار مخې ته ایښې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ګلاب توحیدیار د پوهنتون استاد او چارو شنونکي، موږ ته له وخت را کولو مننه. غواړم مخامخ خپله لومړۍ پوښتنه هم مطرح کړم. استاد، د امریکا جمهور رئیس ټرمپ لګیا د سولې راوست وسلو په نوم د نویو جګړو لپاره پلانونه او طرحې چمتو کوي. فکر کوي ټرمپ په دې کړنو نړۍ د جګړو یو نوې سپې ته ورداخله کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په ظاهره ټرمپ د سولې چغې په دې خاطر وهي چې د سولې نوبل جایزه وګټي، خو عملا د نوو جګړو د پرانیستو هڅه کوي. خو واضح دلیل پرې د ټرمپ هغه کار دی چې د دفاع وزارت یې د جنگ په وزارت ونومو. مطلب یې هم دا دی چې دی غواړي د امریکا په پلوي نوې جګړې وزېږوي. فکر کوم غزه کې هم د سولې په نامه د ټرمپ نوې پلان د جګړې دریدل نه دی، بلکې د جګړې د وګدېدو نوې پلان دی او نوې هڅه ده. ځکه د ټرمپ دا طرح د سولې په ځای نورې سترې لانجې او جګړې زیږوي. ټرمپ د سولې تشې چغې وهي، خو عملا لګیا دی د وینزویلا په نامه هیواد باندې بریدونه پیل کړي دي، چې دا د سولې د هڅو مخالف حالت او عمل دی.
خو سره تازه د اسرائیلو د ملاتړ لپاره په غزه کې د سولې ټینګېدو په مخه د شلو ټکو طرحې په نوم داسې جوړ کړي چې تر ډېره یې وړخیزه بڼه لري، او د حماس غورځنګ چې د تاریخ په اوږدو کې د خپلې خاورې او خلکو لپاره بې شماره قرباني ورکړي لپامه غورځولی دی. فکر کوي دا ډول طرحې سوله راوستلی شي؟
زما په فکر د ټرمپ طرح سیمې ته ځکه سوله نشي راوستلی چې یو طرفه او د اسرائیلو په ګټه ده. د ده طرحه له بې وسه فلسطینیانو وسلې اخیستل، خو وحشي اسرائیل خلاص لاس له پرمختللو وسلو سره پرېږدي. حماس خو د منځني ختیځ سولې ته ګواښ نه دی، بلکې یوه ازادي فعاله مبارزه ډله ده. اصلي ګواښ خو اسرائیل دی چې تر اوسه یې اووه اسلامي هیوادونو باندې بریدونه کړي دي. حماس خو هیڅ هیواد نه دی ګواښلی، نو په کار دا و چې اسرائیل بې وسلې شوی وي نه حماس. نو زه فکر کوم چې دا طرحه به سیمه کې نورې جګړې وزېږوي، ځکه ممکنه نه ده چې فلسطینی ولس دې له شړلو او بې وسلې کېدو سره توافق ولري.
مننه استاد. ټرمپ تر ډېره د خپلو طرحو د پلي کېدو لپاره د زور ژبه کاروي، لکه د روسانو پر وړاندې، د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې، د هند او چین پر وړاندې، او دا د حماس پر وړاندې. موږ هم متل لرو چې په زور کلی نه کیږي. ستاسو له انده نړۍ به د هغه د دې زور غږولو ته غاړه کیږدي؟
که موږ تاسو وګورو، د ټرمپ د زور سیاست له امله نړۍ کې اوس د امریکا ملګري بیرته د امریکا په ملګرتیا غور کوي، او دوی د نویو دوستیو په لټه کې دي. ښکاره مثال یې سعودي عربستان دی، چې د امریکا او اسرائیلو د ګډ ګواښ له امله پاکستان ته پناه یوړه، او ژر ده چې د سیمې نور هیوادونه د چین، روسیې، ترکیه او ایران په څیر ځواکمنو هیوادونو سره مشارکت ته اړ کیږي. نو بنا ان د ټرمپ د زور پالیسي نه یوازې دا چې نړۍ ته سوله نشي راوړلې، بلکې نړۍ د جګړې په یو ستر بحران کې درولې ده. نه یوازې دا چې امریکا ته یې ګټه نه ده، بلکې نړۍ څو قطبی حالت ته ویشله.
وسره د ټرمپ امر د ایران اسلامي جمهوریت چې تلې ویلي اتومي انرژي د سولې زبو خو لپاره کاروي، او دای قانوني حق ته هیڅ کله د اتوم بم جوړولو په فکر کې نه دی، خو له کالونو راهیسې له سختو بندیزونو سره مخ او دغه تازه نور بندیزونه هم پرې ولګول. تاسو هم په همدې ان یاست چې ټرمپ او امریکا ته خپلې ګټې مهمې دي او د نورو د ګټو او زیانونو خیال ورسره نشته؟
ایران تل ټینګار کړی چې اتومي پروګرام یوازې د سولېزو موخو لپاره دی، لکه د برېښنا تولید، طبي څېړنې او صنعتي استعمال لپاره، او هیڅکله یې د اتومي وسلو د جوړولو نیت نه دی ښکاره کړی. د نړیوالو څارونکو ادارو په ځانګړي ډول کمګو تاسو وګورو IAEA راپورونه هم ښیي چې ایران د اتومي وسلو د جوړولو په اړه فعال هڅه نه کوي، که څه هم ځینې نړیوال څارونکي ځینې شکونه لري، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو په ځانګړي ډول د ټرمپ ادارې په ایران سخت اقتصادي او مالی بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو تر شا اصلي دلیل د امریکا ملي ګټې او د سیمه ییز امنیت خوندي کول وو. په ځانګړي ډول د امریکا متحدین لکه اسرائیل او سعودي عربستان د هغوی غوښتنې پوره کول وو. د ټرمپ پالیسي اصلا هدف دا و چې په ایران اقتصادي فشار زیات کړي، د ایران نفوس په منځني ختیځ کې کم کړي، د انرژي نړیوال بازار پاغې کنټرول وساتي، او د امریکا نړیوال نفوس خوندي کړي. په دې پروسه کې د عادي ایرانیانو هوساینه، د بشري حقوقو ستونزې او د نورو اقتصادي زیانونو پروا ونه شوه. دا چلند د نړیوال سیاست د ریال پولیټیک اصولو یو څرګنده بیلګه ده چې په کې هیوادونه خپل اقتصادي فرهنګي امنیتی او سیاسي ګټي د نورو هیوادونو پر زیانونو او ستونزو ته غوړواله ورکوي او نورو هیوادونو ته ستونزې زیږوي. موږ تاسو ګورو چې له همدې عمله ډیری تحلیلګران په دې نظر دي چې د ټرمپ او امریکا پالیسي دا د ایران په وړاندې په عمده توګه د امریکا ملي ګټو او د متحدینو د امنیت په تمرکز جوړی شوی وي، نه د ایران د خلکو د هوساینې او یا د بشري اغیزو په اړه. د ټرمپ دا سیاست دا څرګندوي چې نړیوال سیاست اکثره د هیوادونو د خپلو ګټو په محور ولاړ وي او د نورو هیوادونو د زیانونو پروا لږ هغه د هغې په کیسه کې نه اوسیږي.
سره د روسیې پوښتنې په توګه نړۍ په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه باید د ټرمپ د زور ژبې کارولو پر وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي؟ آیا د ایران اسلامي جمهوریت د دې نظر چې د زور تر ژبې لاندې مذاکره خبرې اترې نه کوي او بې ګټې بولي اسلامي نړۍ ملاتړ وکړي؟
محترم شنواری صاحب، موږ او تاسو وینو چې د ټرمپ یا هر بل ځواکمن هیواد د زور ژبې او د اقتصادي او نظامي فشار د استعمال په وړاندې د اسلامي هیوادونو تر ټولو معقول عملی او مسؤل دریځ دا کېدای شي چې لومړی د نظامي جګړو مخنیوي ته ژمن واوسي، ځکه چې په سیمه کې هر نوې کړکېچ ټول اسلامي هیوادونه او عام خلک زیانمنوي، خو زغم خبرو او ډیپلوماتیکو لارو ته لومړیتوب ورکول د انساني او اقتصادي زیانونو کمولو لامل کیږي. په عین حال کې اسلامي هیوادونه حق لري چې د ایران د اتومي انرژي د سولې زموخو ملاتړ وکړي او له هر هغه اقدام سره مخالفت وکړي چې هغه به بنسټه تشویشونه، یو جانبه بندیزونه د بشري حقوقو او اقتصادي ثبات په وړاندې ولاړ کړي. دا ځکه چې پراخ بندیزونه د عادي خلکو د ژوند په ټولو اړخونو منفي تاثیر کوي، د سیمې د ټولو هیوادونو اقتصادي ګټې ګواخي، په نړیوالو قانوني او سیاسي چوکاټونو کې خبري او فشار دواړه دا د مشروعیت سرچینې دي. نو له همدې عمله اسلامي هیوادونه باید په ګډه او څو اړخیز انداز کې عمل وکړي، رسمي او روښانه ډیپلوماتیکي اعتراضونه وړاندې کړي او د امریکا له هغه پریکړو سره مخالفت وکړي چې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو، د دې مرکې لپاره بل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې د یوې نوې موضوع مرکې لپاره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخښونکي څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست، خات او آباد اوسئ.
د فلسطین ریفرندم
زمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. اوسم د خبرونې په دې شیبو کې د فلسطین ریفرندوم ترنوان لاندې چې د فلسطین ریفرندوم کتاب د پرانستنو په پلمه ده، دا پروګرام یوې عادلانه او دیموکراتیکې حل لارې ته بیا کتنه کوي. د باور وړ څارنې او د یو ټاکل شوي حکومت په جوړولو سره د ټول پښتنې له لارې ټولو فلسطینیانو، مسلمانانو، عیسویانو او یهودیانو ته د خپل برخلیک د ټاکلو حق بیرته ګرځول د سازباز د ناکامو نسخو لپاره یو حقیقي بدیل. عزیزانو، هیله ده چې تر پایله سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته او خپل محترم همکار میرمن فاطمی ته هرکلی وایم. او زه عبدالماجد دورانی هم دا پروګرام تاسو ته دروړو، انشاءالله چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. په دې پروګرام کې به د یوې داسې مسئلې په اړه وغږیږو چې له اویا کلونو زیات یې د انسانیت وجدان ننګولی دی. د فلسطین ټاټوبی هغه ځمکه چې نه یوازې په جغرافیایي لحاظ کوچنی ده، بلکې د انساني هویت کې دی او کرامت زړه هم دی. دا پروګرام د فلسطین ریفرندم په نوم د یو ارزښتناک کتاب د پرانستلو په مناسبت چمتو شوی دی. هغه کتاب چې د ایران د اسلامي جمهوریت د معظم رهبر د افکارو او بیاناتو پر بنسټ د فلسطین د مسئلې د حل لپاره عادلانه، انساني او منطقي حل وړاندې کوي. څو ورځې وړاندې د بغداد په نړیوال کتاب نندارتون کې د فلسطین د انسانیت په وجدان کې تر سر لیک لاندې یو غونډه تر سره شوه. په دغه مراسمو کې د فلسطین ریفرندم نومې کتاب مخکته نه وشوه. دا کتاب د فلسطین د مسئلې د حل لپاره د اسلامي جمهوریت د پلان په اړه د ایران د اسلامي انقلاب د معظم رهبر نظرونه او دریزونه لري. دا یو داسې مسئله ده چې نه یوازې د سیمې د ملتونو بلکې د ټول نړۍ لپاره مهمه ده، ځکه چې د فلسطین مسئله د عدالت او بشري حقونو پورې اړونده یوه نړیواله مسئله ده. د فلسطین خلک له لسیزو راهیسې د اسرایلي رژیم د نیواک، تاوتریخوالي او تبعیض تر سیوري لاندې ژوند کوي. په میلیونونو فلسطینیان بې ځایه شوي او په زرګونو بې ګناه خلک وژل شوي او شهیدان شوي دي. د کلونو په اوږدو کې د نړۍ قدرتونو د دې کړکیچ د حل لپاره مختلف پلانونه وړاندې کړي دي، خو ډېر دغه پلانونه یا یو اړخیزو او یا د اسرایلی نیواکګرو په ګټه چمتو شوي وو. دوی یا په تپل شوي جوړجاړي تمرکز کړی دی، یا د فلسطین د ځمکې په غلط ډول ویشلو سره د نیواک حقیقت پټ کړی دی. پایله هم روښانه ده، یعنی هیڅ تلپاتې صلح نه ده رامنځته شوې، هیڅ بې ځایه کېدنه پای ته نه ده رسیدلې، او هیڅ امنیت او عدالت نه دی رامنځته شوی. د فلسطین ریفرنډم له همدې نظره مهم دی. ولې موجوده نسخې کار نه دی کړی او کوم حقیقي عادلانه او ډیموکراټیک حل کولی شي چې دغه شیطانی څرخه ماته کړي؟
د پخوانیو پلانونو غالب جوړښت د فلسطین د چانه وهلو په یو موضوع بدل کړی دی. د ځواک پر بنسټ جوړ شوی حکومت سره خبرې اترې د رښتینی حاکمیت پر ځای محدود کورباکه حکومت کوونکي دولتونه منل، یا د هغو امریکایانو لخوا د حل په هیله د اړیکو عادي کولو هڅه کول چې ځانونه د زوړونکو په توګه ګوري. د لارو نه د بحران ریښې ته رسیدګي کړي، کوم چې د ځمکې اصلي مالکینو ته د ځان ارادې حق ردول دي، او نه هم د فلسطینی خلکو اراده. د دې ډول چلندونو پایله د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطین له نورو اشغال پرته څه نه دي، خو د فلسطین ریفرانډوم یو بله لاره وړاندیز کوي، د آزاد او عامه ټول پوښتنې له لارې په خپل فلسطینی خلکو ته د پرېکړې کولو بیرته راستنېدل. دا پلان چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لخوا په مکرر ډول وړاندیز شوی، د ساده اصولو پر بنسټ ولاړ دی چې ټول نړۍ ته د پوهېدو وړ دی. لومړی اصل دا دی چې فلسطین په فلسطینی خلکو پورې اړه لري، هغه خلک چې په دې مځکه کې ریښې لري، په شمول د مسلمانانو، عیسویانو او اصلي یهودیانو. له همدې عمله ټول فلسطینی سازمانونه باید حق ولري چې خپل مځکې ته راستانه شي.
دویم مسل دا دی چې د ټولو فلسطینیانو لخوا د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د باور وړ نړیوال نظارت سره یو منظم او جامع ریفرنډم ترسره شي. دریم مسل چې د فلسطین ریفرنډم په کتاب کې وړاندیز شوی، د فلسطین په ټوله خاوره کې د فلسطینی اکثریت د رایو پر اساس د یو ټاکل شوی حکومت جوړول دي. او څلورم اصل دا دی چې د غیر اصلي مهاجر اوسیدونکو په اړه پریکړه د فلسطینی خلکو د رایو لخوا جوړ شوی حکومت ته پرېښودل شي. په ساده ټکو کې دغه پلان وایي فلسطین باید خپلو اصلي مالکینو فلسطینی خلکو ته راستون شي، او هیڅ ځواک که نظامی وي او که سیاسي حق نه لري چې په دې ملت خپله اراده وروتپي. د فلسطین ریفرنډم کتاب ټول پښتنه د یو متمدن او نړیوال منطق په توګه معرفي کوي چې نه یوازې د ډیموکراسۍ له څرګندو اصولو سره مطابقت لري، بلکې د نړیوال قانون د اعتبار وړ معیارونو سره هم سمون لري. د خپل برخلیک د ټاکلو له حق تر بشری قانون پورې او حتی د هغه اجرایی فارمول ملګرو ملتونو ته سپارل شوی او د سند په توګه موجود دی. په نننۍ نړۍ کې زیاتره ملي او سیمه ییزې مسئلې د ریفرنډمونو او د خلکو د رایو له لارې حل کیږي، نو ولې باید داسې حل په فلسطین کې عملي نشي؟ ولې باید د ملیونونو خلکو برخلیک د جګړې، محاصرې او نیواک له لارې وټاکل شي، نه د دوی د خپلو رایو او نظرونو له مخې؟
د دې په اړه چې ولې ریفرانډوم پایلې ورکولی شي، ځواب په دریو اساسي اړخونو کې لټول کېدای شي. لومړی اخلاقي اړخ دی. که چیرې د قضاوت معیار د مځکو مالکینو حق دی، دا پلان په هیڅ مذهبي ډله نه خارجوي او فلسطینی یهودیان او عیسویان د مسلمانانو ترڅنګ پیژندل کیږي. له همدې امله د دې بنسټ په بېطرفه عدالت ولاړ دی. دوهم قانوني اړخ دا دی، ځکه چې د خپل برخلیک د ټاکلو حق په نړیوال سیستم کې یو عمومي او منل شوی اصل دی. ټول پوښتنه د دې حق د تحقق لپاره غوره وسیله ده او د نړیوالو ادارو لخوا د مشورتي رایو تاریخ هم له دې رودې سره سمون خوري. او په پای کې عملیاتي اړخ دی. دا پلان یوازې یو شعار نه دی، بلکې یو اجرایی نقشه وړاندې کوي. فلسطینیانو د جامع هویت پیژندلو او ثبتولو څخه د خلکو د استازو پښتون سره د نړیوال اجرایی کمیټې جوړولو، د ملاتړ رامنځته کولو او د ټاکنو څارنې لپاره د میکانیزمونو ډیزاین کولو او د رای ورکوونکو امنیت ډاډمن کولو پورې دا ټول ګامونه د یوې روښانه لارې په جوړولو سره لپاره یو ځای شي. هغه لاره چې ګام په ګام د بیرته راستنېدو او رای ورکولو د حکومت او خپلواکې پرېکړې کولو جوړولو ته لارښوونه کوي.
دوستانو، د فلسطین ریفرنډم نومي کتاب هم د دیزمکه د مشهور مقاومت په جریان کې د نیواک په وړاندې د فلسطینی خلکو مبارزه د مشروع حق په توګه ګڼي، خو دا روا او مشروع مبارزه د ډیموکراسۍ بدیل نه ګڼي، بلکې د ډیموکراسۍ په لیکولو لپاره د یو عامل په توګه یې پیژني. په دې کتاب کې د وړاندې شوی نظر له مخې، تر هغه چې د رای ورکولو او بیرته ستنېدو حق په رسمیت ونه پیژندل شي، د خلکو مقاومت چې نیواکګر د ریفرنډم منلو ته مجبور کړي، یو اخلاقي او سیاسي حق دی. په بله وینا، مقاومت او ریفرنډم د ورته معادلې دوه اړخونه دي چې په ټول فلسطین باندې د فلسطینیانو حاکمیت ته لاره هواروي. مقاومت د سولې مخالفت نه دی، بلکې دا د رښتینی او عادلانه صلح د ترلاسه کولو لاره ده. که چیرې د فلسطین خلک او د مقاومت جبهه د ظلم او نیواک په وړاندې ونه درېږي، نو نیواکګر به د شاته پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل ونه لري او د اشغال د ځپلو او پراخولو ته به دوام ورکړي. یوازې هغه وخت اسرائیلي نیواکګر دې نتیجې ته رسی چې دوی نشي کولی د زور او تیری له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. دوی به اړ شي چې د خلکو اصلي رای ته تسلیم شي او د فلسطین ځمکه خپلو اصلي مالکانو او خاوندانو ته بیرته ورکړي.
په ساده اصلاحاتو کې مقاومت په دشمن باندې اړین فشار راوړي تر څو هغه د حقیقت منلو ته اړ کړي. پرته له مقاومت څخه هیڅ نیواکګر به په خپله خوښه عدالت ته تسلیم نشي. له همدې امله د فلسطین ریفرانډوم کتاب د خلکو د رایو ته د تسلیمېدو پورې د مبارزې او د هغې د بشپړه طبیعت یادونه کوي. د فلسطین ریفرانډوم کتاب په دوو اصلي فصلونو کې تنظیم شوی. لومړی فصل د ناکامو حل لارو په دقیق ډول کره کتنه، د مقاومت منطق د تحمیل شوي جوړ جاړي رد کول او د حق معیار ته د بیرته راستنېدو اړتیا وړاندې کوي. او دوهم فصل د ایران د اسلامي جمهوریت تیز په تفصیل سره تشریح کوي. د فلسطینیانو پورې اړوند اصل او د پریکړه کولو حق د ټول پښتنې د ترسره کولو توضیحاتو د ګډون ساحه د نړیوالو ادارو رول او د پلي کولو څلورمه مرحله د کتاب زمیمه کې هغه رسمي متن شامل دی چې ملګرو ملتونو ته لیږل شوی، کوم چې د ملي ریفرندوم قانوني او اجرایی چوکاټ مستند کوي.
د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په کراتو ټینګار کړی چې د فلسطین د خاورې لپاره یوازنی رښتینی حل لاره دا ده چې د فلسطین ټولې چارې خپل فلسطینیانو ته وسپارل شي. دا شعار په ورته وخت کې ساده او ژور دی، لکه څنګه چې سویلي افریقا بالاخره له اپارټایډ سیستم څخه آزاد شوه، فلسطین به هم یو ورځ د اسرایلی رژیم د نیواک او تبعیض څخه خلاص شي، او دا آزادی به د صهیونیستي رژیم د نه ختمیدونکو جګړو او د دې رژیم لخوا د تاوتریخوالي د ودې له لارې ترلاسه نه شي، بلکې د انسانیت او عدالت منطق ته د بیرته راستنېدو له لارې به ترلاسه او عملي شي. د فلسطین ریفرندم نومي کتاب سیاسي پلان نه دی، بلکې د عدالت او آزادۍ لپاره یو منشور دی. دا نړۍ ته یو پیغام دی چې وایي رښتینې صلح یوازې هغه وخت ترلاسه کېدای شي کله چې عدالت ټینګ شي. د فلسطین د ټول پښتنې په پلان کې د رای ورکولو په پروسه کې د مسلمانانو ترڅنګ د ټولو اصلي ډلو لکه عیسایانو او یهودیانو شاملول دا په ګوته کوي چې د فلسطین مسأله د صهیونیستي رژیم د رسنیو د تبلیغاتو او پوټه یوازې یو مذهبي او فرقه‌ایزه مسأله نه ده، بلکې یو نړیواله او انساني مسأله ده چې باید د هر چا لخوا ورته پام وشي.
فلسطین نن یو داسې ځای دی چیرې چې د انسانیت وجدان ازمویل کېږي، یوه اشغال شوې مځکه چیرې چې په هر کوڅه او واټ کې د نړۍ یوه لویه پوښتنه راپورته کېږي، آیا د خلکو حقوق د قدرتونو تر پښو لاندې کېدای شي؟ دا په داسې شرایطو کې ده چې د ټول پوښتنې پلان معنا پیدا کوي. دا پلان نه یوازې سیاسي حل دی، بلکې یو نړیوال پیغام لري ټولو مظلومو ملتونو ته، یو پیغام چې ستاسو برخلیک باید ستاسو په خپلو لاسونو وټاکل شي. هیڅ ځواک، حتی که د ځان د ډیموکراسۍ مدافع بولي، حق نه لري چې د یو ملت راتلونکي ضبط کړي. له همدې امله د فلسطین ټول پوښتنه یو الهام دی، نه یوازې د دې مځکې لپاره، بلکې د نړۍ د ټولو آزادو خلکو لپاره. د فلسطین ریفرندوم د بې بنسټه تړونونو له بندون د حقیقت او رای روښانه لارې ته د راستنېدو غوښتنه ده. که موږ تلپاتې سوله غواړو، موږ باید خپل حاکمیت خپلو حقیقي مالکینو ته بیرته ور وګرځوو. او دا کتاب په سمه توګه ښیي چې دا څنګه وکړو، ځکه چې دا د فلسطین د خلکو ژغ د مسئلې د حل لپاره وروستی معیار ګرځوي. نن دا کتاب زموږ په لاس کې دی، خو سبا دا د یوې نوې نړۍ لپاره د لارې نقشه کېدلی شي، هغه نړۍ چې پکې فلسطین آزاد دی او د انساني وقار بیرغ به د بیت المقدس له مقدس ښار شي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د فلسطین ریفرندم په نامه کتاب او د فلسطین د مسئلې د حل لپاره دغه ځانګړې وینا مو واورېدله. په دې هیله چې ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
خدای مو مل او مل کړئ. تلپات خوشبوی، ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبې کې زفاتې مې ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپاتې خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو ته ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغې لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنګیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنې لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې همغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله. همغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو تاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.